البا استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. سهیل مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشوي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړې ده. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسان غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. جبهه نن سهار په خپل اکسپاړه ادعا کړې ده چې تیره شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمک ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمای کوله په نخښه کړي چې پکې یو تن وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوی و. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي و چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي و. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د درون په دینوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګری ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګری او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرشال براین نیلسن وای دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېری محدودې کړي. د خغلی نیلسن په خبره اروپایي ټولنه هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپله اکسپانډ لیکلي دي چې له دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. ورانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیز لپاره هم یو تهدید ده. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وای په خپل لاس راټول شوی عمرستوي تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پایل کړي کمچاري اتیا سلنه بشپړی شوې دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده نو 20% نور ته بم صبر کول خیر.
او د ایران او اسرائیل کار کېچ سپینه ماړی وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش په منځني ختیځ کې د فاکټیز زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا غږ چې د اکتوبر د 2 منټې لپاره د نورو راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوي.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعت خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوا ونې زی خبرونه خبري ملته مې وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زه امید زهیر مالیم. سحر مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې د عیش خراسان څنګه ته په یو نوی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې ویلې دي چې دا ډلې سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیز لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې د عیش خراسان څنګه پیاوړی شوی ده. نوزیاتې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د عیش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پاړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لورته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ پر شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت په کار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهور ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګي بریدونه وکړل چې نشتی سلطنه پکې ووشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارسه افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واشه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو سلیر وی ساته زموک په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کامز مقدرسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړې چې هغه دراټولو کړیو مرسته په مټ له پاکستانه نویو راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چاري اتیا سلنه بشپړې شوې دي او د پاتې شل سلنې تر بشپړې دوسته بعد ګټه اخیستنې ورشي. د په داسې حال کې دا چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیا تستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتون لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړی پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوې دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دا کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول او ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دا تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده، نو 40% نور ته به صبر کول خیره چې لټوله.
د نوموړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خیرخېګړو دا کارونه به دوامدار وي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې په راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بي ځواب پرېښې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې عمله چې خزی هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکو مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې زورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره په خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو له ماوایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او کدا کوچني پارکونه وي. د ښځو د انجنونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، اتایدې اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځای ته. اوس مهال متاسفانه سي نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لری کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینه وو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه سا واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
سپین ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هېوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیلو ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل چې هیواد حالات له نشته ساري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې له اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 9 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون دولسټنه وشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته حوالې لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذ په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیه هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
له دې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلابونو اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله د سیلابونو د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان مړ کړي، نږدې 1200 کورنۍ زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو دراوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوای د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سرشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندې نه کړې و چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شان ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورشتونه دي.
بارانونه چې دي وسه د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبه بی موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا تاریخ وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه هغه جوال راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکو لري او د افغانستان په 400 دیش ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 4000 ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه اوبه د ځمکه ساتنه جذبيږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډیر ګټل.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نو موري پوینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کول شي چونه وکړي. د پوینا په افغانستان کې چبان دي څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چونه ډیر وي او ونی د پوینا د نارمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخنیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس پکار شي ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به سرجه ته وار لور نه نه نوسی خصای بندیش او مغزوت اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکسی په باور ک په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو را وېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو را ونه وېستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سر ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتې دوه امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شي ودی. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وی، دا وی رښتیا چې دا کس روسه له خلیو نه سشي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټه شي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو له ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څلور شو نه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. کدا هم دوی نو دا به دخته فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچي. نو په دې وخت کې لازم چې دا لاندې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شی نه تخلي نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو له سیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته دا ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي. ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازې نه چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خبر سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده هیڅ کار نشته. خلک مش خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندي سولې اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدای ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلام عام گرانی ما ده هلمان ولایت سخه مساکل اولوسوالی سخه ماول ده زموج ده مساکلیان وغط اولو ستونزه ده ده چه ده ده مساکل بندی مشت وطلز ده مساکل ده رود بند چه زموج مزکی او کشتونه را سخه ولی ده رود نو زموج ده اسلامی امارات سخه ده غشتنه او عرضو ده چه مشت ده بند وطلزی دا د مساکلا سروي اسوي دا نو عملی کار نه دی پېل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري. زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک پال کې زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمه یې همدلته به سړک لکمه یې همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه یې هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوی مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحی خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او اوز مخبرونې ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شوه په وروستیو کې خپل غږیز پیغامونه موږ ته رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیس کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړ. د ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قول لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شو. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅبان دیوي میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي. د جبهې نن سار په خپل اکسپان ادعا کړي چې 13 شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمه یې کوله په نخښه کړي چې پکې یو تن یې وژل او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه پرې اړه خبرګون نه دی خوړلی. امریکایي رسنۍ دی اوداسې افغان دنیول خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان هم شامل کړ چې هلته د دوی د ادباو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوه. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې سلیروش هیوادونه شامل دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوی بندیزونه لګولې. د واشنگټن او اروپایي ټولنه حماس د ویتر هګری ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند لدې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته اعلان کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرونو ویل چې د مرستې بعد د کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپل ایکسپانډ لیکلي دي چې لدې انوي مرستې سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدي. کور موابات چې ازادي رادیو اوري اوس لژمنې سره سم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وختل چې باید جامې ورته وکي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، هغه ورته چمتووالی ولرې ته د پروژه کې ډېر داس کورنیشته چې هغه پناره باندې تیرې نو هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د خځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې خځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنۍ او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره لمخ کې چمتووالی نیول کیږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پریکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګری لوجه دوی نش کولای چې خپل د خوخي ورځي د تیر په تیر ول مانځي. یو ځوان چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي
سکل اختر کدرته ما خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیل چې غوي وختل چې باید جامع ورته وکي غوي ورته ځنګړي لباسونه وکي هغه ورته نه دي کړی غوي ورته سنتواله ولري ته دوی پروژه کې ډېر داس کورنيسته چې غوي پناره باندې ترینو غوي بختر څنګه ولمنځي هغه ځوانان چې غوي د کاروبار نه غوي بختر میلو ته څنګه چکر تلل چې په خو خلک نور ولایتونو ته نور ژوند ته چکر ته تلوس نه دا چکر شته نه دومره پیسې خلکو سره شته چې غوي چکر وي یا خمیلي ولمنځي ته په کور کې ځان ته مراسم برابر کی نو اوس خلکو سره واځي نه خپل خېټ یو خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه ته دومره اوسم په ډیرو کم خلکو کې چې هغه د خپل اولادونو لپاره چې هغه ورنه جامې وړي هغه ورنه فیزار وړي د خپل لپاره هغه ورته برابر کی ته باندې وړي سمون کار دي سخت دي خلکو لپاره د خپل هغه سخت نه ویل کنور کلن لپاره چې دی اپ خاص خلکو سره پیسې وي هغه نور ولتون ته تلا تاس خلک چې هغه نور هیوادونو ته تلا د خپل منزل لپاره د کورنۍ غړي به وړو میلي به کولی مثال کې کابل خلک به پغمان ته دي ژوند به چکر وکړنګ را خلک به کونر تنور
بندیز لوجه د پخوا په څیر لخپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وسکې درلودلې ښځینه کار کاوه نارینه کار کاوه وسپې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي خو ولې سکلې خلک اوونه پیسې نه لري هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوه اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بیکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي
بله دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی د ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کې چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا چې ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بله په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا انجونې له خوړلانو سره تللي چکر هلکان خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مور سل.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دینه چې نارینه اوسي لاړه سې، تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سې چې ورسې هغوی وګورې؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی، ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسې خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسې یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورستونځو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولی چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشین منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو پاکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي دغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست، هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له میندو څخه ولاړ شي او پات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ. زه اکثر ځوانان وینم چې یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب د څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی، ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي، یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثر ځوانان وینم بدې د اختر سهار په 12 بجې باندې راکشي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه به دې د اختر سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند درڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي،
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ سي، او که په کور کې کینی دوستان راسي، په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي، هم باید دوستان درته راسي چې ته مهمان نوازي وکړې، هغوی وفالې، چای ورته راواخلې، ډوډۍ ورته آماده کړې، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ سي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږمه وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک شه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګه کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې شته. زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر وړونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولري، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دې په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جانغا سره مو په دې اکله مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولې دی، او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بېروزګاري ده. لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا یې هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، ام دغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دي نو حتما ځورول کیږي. بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا په راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړي وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتون فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغوی حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه بیا د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنیم خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لږ چې دی باید یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره شاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جارو جنجال وشي؟
البته مهم شه په کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص په کولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګښت تونو لاس واخلي، ډیر لګښتونه دیم نه کوي، د دې تر څنګ دی هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، وسره خوا کې د نور ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه د غوښتنه کوي چې ډیر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې د مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړیم خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسمه برابرولی، نسمه اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي. کله به تاسو دند لرئ، کله به دند نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نوي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې ترڅنګ د ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې ترڅنګ د ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیم وي او لاغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصاد دې وزته په کټوري ورسخه وختونه وکي. کله کله مېرمنې ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې وختونه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کیږي، او کورنۍ ته پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په اخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړی او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته خدای ژوندی لري کور مودان. فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولی نه مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې، د خوښیو په شپو ورځو کې، د رخصتیو په ورځو کې، دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري.
ډېر مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
زینکی گرزی تورستر گسر لسونه تقبل یا خرده تقبل یا Thank you. اختر پټو کټو کوراغه ټکل اختر دې تمرا بختا ټکل اختر دې تمرا بختا یو اختر تخيان دي بيالي